تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر 10 بجې شوې دي. په دې بلې غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني یو ساعت خبرونه په لومړي نمایي کې به د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر اسلام آباد ته سفر او د پاکستان حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات او ترڅنګ د قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري. او د خبرونه په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم راوړی ده، نو اوریدل یې مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د امریکا له خوا روزل شوي ځنې افغان پیلوټان د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړۍ سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي وینا وه
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ ځي او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دی. ځینې چارواکو بیا مشال ویډیو ته ویلي چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه ټرایکا پلس غونډه به کیږي چې پکې به د پاکستان علاوه د امریکا، چین او روس استازي ګډون کوي. د چارواکو په وینا د دغه غونډې وروسته به د یادو ملکونو استازي د امیر خان متقی سره هم ویني. وروسته له دې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو، د امیر خان متقی د بارنو چارو سرپرست وزیر په حیث د پاکستان لومړۍ دوره ده. ایران په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې خبری غونډې ته پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شوي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره دې داسې مرستې وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. نوموړي وینا وه له کله چې طالبانو کابل نیولی دی، هره ورځ په زرګونو کسان له افغانستانه د ایران په پوله واوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ورځي. د ایران د کورونو چارو وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی. د امریکا له خوا روزل شوي ځینې افغان پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړی چې د 143 پیلوټانو په ګډون 191 افغانان چې د منځني اسیا له دغه هیواده د وتلو لپاره چمتووالی نیولی و، له نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولیږدول شول. په تاجکستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي اروپا ریډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه، د نومبر په 10 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبه ایرپورټ څخه والوته. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزۍ پرون خپل نکاح د خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. نوموړي وایي چې د انګلینډ په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آصف ملک نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسفزۍ د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی، خو د پاکستان جیو نیوز ټی وی وایي چې آصف ملک د پاکستان سوپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره اپریشن منیجر په توګه کار کوو. 40 کلنه ملالی یوسفزۍ چې د جینکو د تعلیم ملاتړې ده، په 15 کلنۍ کې له طالبانو په سواد کې ویشتلې وه، خو دغه هغې حملې نه ژوندۍ پاتې شوه. او اخري خبر د کرکټ نه. د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. د شلو اورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې دی. الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړی او نیوزیلینډ په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. د دې دوو لوبو ګټون کې بعد د نومبر پر 14 په دوبی کې فائنل لوبه کوو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شولې. نو د زنې ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې مستاسو د پاره 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم راوړې ده. نو اوریدل یې مه هیروي. زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دواړه خیزه موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي سفر په حق له مو تفصیل په تیره غړی کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخسته وو او په سر کې مې ته د نوموړي د سفر په اړه پوښتلی وو چې په جواب کې نو طاهر خان صاحب وویل
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشت چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی نو دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کومې خبرې هلته شوې هغه خبرو ته به دې دوام ورکړي جاری به ساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي پاکستان دا وی چې یو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ او یو معاهده وا 2010 کال اپتا چې ورته وی هغه د وړاندې دغه وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و توسي شو. بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې نوې اپتا باندې اختلافات وو. نو ممکن د چیزه کې په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متقی سره دی. نو دې باندې هم خبره کیږي چې نوې ترانزیت معاهده په غیر خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تګ را تک خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي چې سانتیاګو پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو پاره باندې مم بس کیږي چې هغه بیا دغه شی سفری ځمکه لارې سفر هم مازی کې دلته بسونه تل په خبر نه افغانستان ته بیا نو په دغه باندې خبره کیږي.
طاهر خان صاحب یو بل پښتنه کوم چې دا د کم ټرایکا پلس غونډه سبا کې دون کې دا چې پکې د امریکا چین او روس چې کوم استازي دی هغه هم ګډون کوي. ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني. نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلته مهمو چارواکو مشاد ریډیو ته دا منلې دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره غریب سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوې و. بیا یو چارواکي مشاد ریډیو ته ویل چې دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک اپلس غونډه نو پاره کې دوی لکه د ټول شموله حکومت دی غوښتنه شي کوم کوي چې پاره د افغانستان په موجوده اداره کې دي نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړي توګه ویل شوی دي چې کم د خزو د حقوقو په اړه باندې تشویش دي نو پاره باندې هم دي خبره کړي. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هوا د نغندګي پای کې باندې پاس کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر 8 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د ایوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر پر 8 په یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته اکړه په هیواد کې د امن لپاره یې دغه ډلې سره خبرې پیل کړې دي. نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. د لهغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر اتمه رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ صلاح شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ نامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشول، څومره زیات مسره وشول، مطلب علاقه نه مطلب بهر شول، آی ډی پی سره نه جوړ شول، پدې سره سره زمما په خپل حلقه کې زمما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول. عمر نه دومره اعتماد دي، دومره پنډي دي، مطلب دې دې موږ څه جواب ورکو؟ مېن چې دا د قلم دې داسې فیصله کوي نه قوم اعتماد کې نه خړو، کدي داسې فیصله کوي نو دا فیصله هم موږ موږ ته قابلیت قبول نه او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مانی. دې کې طالبان د کم دي د محکم زموږ دشمنان او زموږ دشمنان دي بیا به موي.
بل خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په جواب کې ویل ریاست ته 13 شلو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان سره یو ډله نه ده، په دې ډلو کې بیلابل خلک دي خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده، خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکوي؟ دوی ته مالی سپورټ څوک ورکوي؟ دا خبرې ولې ریاست پټۍ د پارلیمان نه، او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کېږي نه، او دا فیصلې ولې په پارلیمان کې نه کېږي؟
د نومبر پر 8 نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په یو خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډسبندۍ اعلان شوی دی. دا چې د یوې ناکارونه وسلوالې ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی کنا په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پارلمان ته هیڅ نه دی ویل شوی. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمہواری منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
فرخنده اسد ریپورت مو اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په ډزبندۍ او خبرو اترو اتفاق شوی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې خبرو کې افغان طالبان د سالس کردار لوبوي. په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د ککړتیا له امله د هغه هیواد د داخله چارو وزارت له 80 زیاتې ډلې ناقانونه ګرځولې دي. نو پښتنه دا ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان به د دغو ډلو ټولو ډلو په نمائندګۍ د حکومت سره مذاکرات کوي؟ زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې د دغه پښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند د حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبرو شو بیانونو کې ویل شوي چې تر یوې میاشتې پورې په ډزبندۍ او د مذاکراتي ډلو په جوړولو اتفاق شوی. د افغان طالبانو په منځګړتوب د خبرو اترو په اړه ویل شوي چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې به دننه کیږي. که څه هم د پاکستانی حکومت سره د ډزبندۍ او د خبرو اترو د شروع کولو په اړه بیان د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی، خو پښتنه دا ده چې آیا دا ډله د هغو یو شمېر نور وسلوالو ډلو هم نمایندګي کوي چې په پاکستان کې په مختلفو نومونو د پرتشدده کاروایانو ذمواري اخلي؟ لکه د بیلګې په توګه په 2014 میلادي کال کې د پیښور په کوهاټای کې د عیسویانو په کلیسا د شوی برید ذمواري جندل حفصه او جندل الله ډلې په ګډه قبوله کړې وه. دا راس په بیلابیلو وختونو کې د تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، الخروج، الازام بریگیڈ، ایشین ٹائیگرز، القتال، اتحاد المجاہدون خراسان او پیوش میر نور نمونو د ترسره شو بریدونو ذمواری اخیستل شوی ده. په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته د دې مذاکراتو په اړه د پټو دروازو شاته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید صورتحال بیان کړو. په دغه غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون درلودو. د نوموړي نو پوښتل چې دوی ته په دغه غونډه کې آیا دا وویل شول چې تحریک طالبان پاکستان د هغو نورو وسوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په هغه هیواد کې د تشدد په کاروایانو کې ککړې دي.
د پاکستان د حکومت زما په خیال چې دی وخت کې کومه رابطه ده هغه د تحریک طالبان پاکستان پورې محدود ده. تحریک طالبان پاکستان کې بیا درې مختلف ډلې دي، درې مختلف ګروپونه دي، او زما د اطلاعاتو مطابق د حکومت پاکستان رابطه د دغه درې ډلو تحریک طالبان دغه درې ډلو پورې محدود ده. شاید دا عائش یا دا نورې ډلې په دې کې شامل دي، نو دغه ډلې پکې نه شاملې. تش د تحریک طالبان پاکستان سره زما په خاطر یو رابطه ده.
د 2013 میلادي کال په اګست کې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو اکثرا شریک بیان کې داوه شوی و چې د دوو بیلو شو ډلو جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د دوی خبرې اترې بریالۍ شوې، او د دغو ډلو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مفتی ابو منصور عاصم چې د نورولی محسود په نامه هم پیژندل کیږي سره بیعت وکړو. خو په پیښور کې د جیو ټلویزیون خبریال رسول داوړ وای چې په 2013 میلادي کال کې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې دوو ډلو نه علاوه یو شمیر نورې ناراضه ډلې هم په خپل ډله کې زم کړی دي.
کله د تحریک طالبان پاکستان چې بیت الله محسود کروان وو اغه بیا حکیم الله وخته پورې په دې کې سپلټ سے اختلاف نو. حکیم الله د تلین نه پس اغه بیا په 2014 کې ضرب اعظم اپریشن خوښا کې په دې کې مختلف ګروپونه پکې جوړ شول، تقسیم شول. په دې کې غټ ګروپ چې دینه هو ته اغه جماعت الاحرار و. جماعت الاحرار بیا په خپل میانس کې تقسیم شو سال 2017 کې. په دې کې بیا عمر خالد خراسانی چې کوم نژدې ملګری او هغه بیا ګروپ بیل کړو، حزب الاحرار یې جوړ کړو. دغه شان دا بیا ټول ګروپونه په اگست 2020 کې تقریبا دا بیا راغونډېدل شروع شول، په ټي ټي پی کې شامل شول. د سره لشکر جنگوی هم ورته راغله، حکیم الله مسعود ډلې والا کسان هم راغلل. نو چې سمره ناراض دړې و تقریبا په دې کې راغلل او شامل شو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد د ادارې نیکټ علي مخه په هغه هیواد کې یو اتیا ډلې ناقانونه ګرځول شوې دي چې زیات برخه یې وسلوالې ډلې دي. پښتنه دا ده چې دا مهال په دغو ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو کې د سمره ډلو په نمائندګۍ به تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خبرې کوي. په اسلام آباد کې د امریکایي ټلویزیون CNN خبريال سلیم محسود وای
یو د منګل باغ ګروپ پاتې دي چې آج دوی سره نه دی. نور د پاته معلوم نه دی ګروپ چې پاتې تر دې پرې چې زنه د القاعده ولا ګروپونه مرتن نشوي دي. اول د سیز فایر اعلان هو ګل بادر او هغه ځان ته دي ډېرې ډلې د تحریک سره دي. دا زنه ګروپونه خو دوی داس جوړ کړي وو لکه داسې کلیمونه به کېدل چې په ټي ټي پی باندې الزام ناراضي کنه.
یو حکومتي وزیر د نوم نخ عبدالله په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات د دولسو وسله والو ډلو سره کیږي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په سینټ کې پارلماني مشر انوار الحق کاکړ د پارلماني مشرانو هغه غونډه کې موجود وو چې ورته د پاکستانی پوځ مشرانو تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو په اړه بریفینګ ورکولو. کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د وسله والو طالبانو سره مخکې هم حکومتونو خبرې اترې کړې او لوزنامو رسیدلی خو بیا هم په هیواد کې د تشدد خاتمه نه ده شوې. د دې خبره دا ځل سالس او طریقې کار د نورو مذاکراتو نه مختلف دی او د ډلو په اړه وویل
تقریبا ټولو ډلو سره خبرې اترې روانې. زه دا نه وایم چې لازمي به د خبرو سم مثبت نتیجه د ریاست یا د مشري په اړه راوځي یا په منفي راوځي. صرف دې ځله دا شوې دي چې خبرې اترې د مختلف ګوندو سره د دې په ارګنایزډ انداز کې کده باجوړ ګروپ دی کده ساوت وزیرستان ګروپ دی کم مفتی نورولی ګروپ دی. په دې درې ګروپونو په شکل کې دا خبرې شروع دي. دې نه مخکې شاید کېدې شي چې په ملکان کې به بیل خبرې یا بجوړ کې شروع وي په اورګزو کې به بیل خلکو سره شروع وي یا په وزیرستان کې به بل چا سره شروع وي. دې ځله درې سره ګوندونه چې دي په یو ځای خبره شروع کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لپاره د روان کال د جولای په میاشت کې جوړ کړل شوی د یو راپور لمخه د 2019 زیږدیز کال له دسمبر ته 2020 زیږدیز کال تر اگست میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسله والو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی دی. په دغه راوځي شو ډلو کې شهریار محسود ډلا، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډلا او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکري جنگوي په نامه فعالیت کوو. د راپور لمخې القاعده ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړې کړې ده. په راپور کې راغلی چې روان 2021 زیږدیز کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې د مشر منګل باغ له وجنې پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ غمرازي وښوده او د لشکر اسلام له نوي مشر زلا خان اپریدی یې له طالبانو سره د جوزه کې دوه غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د دغو وړو وړو ډلو له شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 زیږدیز کال له جون میاشتې راهیسې مشري نورولی محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوریدونکو زو د یو بل ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د کرونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 12 تر 13 کالو عمر لرونکو زده کوونکو ته د کرونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر وايي دوی د نومبر له 3مې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو واکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان عمومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د واکسینولو له کمپاین خوشاله دي. تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې یوې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9مه مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته سیهی ڈلو لے گلو دا از دکون کو دا وکسین اولو چارے پیل کری دی.
مونگو دا ایکسٹینڈڈ کووڈ کمپین ویو چی آغا مونگو دا 3 نومبر نا شروع کری دی اور ٹارگٹ زمون را دی چی مونگا 31 دسمبر 2021 پوری خپل میجورٹی آف دی پاپولیشن کور کو. سکولو دا مونگا 40-40 اور 30-30 مختلف ازلا کی دا سکولونو تعداد او دا ماشومانو تعداد پدغه کی ورکړی دی. نو هغه مونږه ویکسین ورکو او ټیم ول ورکو سره د لوجستیک او چکم زمبر ډیسټریک ایجوکیشن افسران دی هغه دی سکول په سکول بوزي او الته د 12 نواله تر 16-17 سکول کې او بیا 16-18 پوری کالجونه یا یونیورسټو کې دا ماشومان کو ورکی
ڈاکٹر اکرام الله زیاته کلا دردا محاله د صوبې 40% اوسیدونکو ته د کورونا واکسینو دواړه خوراکا ورکل شوې دي. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر افسر فدا وزیر د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته کده جنکو دی او کده هلکانو واکسینټران ورغلی او زده کوونکي واکسین کړی دي.
ول څومره سکولونه دي کنه په ټول کې موږ دا واکسینیشن وکړل تو کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سالو رس تقریبا چرته داسې واقعا موږ تندر غلې چې ریفیوزل کړی څه خبره زموږ سره ټوټل 978 دي خو دې کې 367 تقریبا پرامري دي او 45 موږ سره هاي دي 45 او دا نور سره میډل دي تقریبا داسې 48 سره نو دا موږ اکثر میډل او هاي کو کړل هغه ګرز دي کو کبوایز چې چرته تحصیل کوارټرس پتال وو یا بي اچ یو هغه کې بچ ډاکټر ناس هغه ور سره ور سره بچي مت صحت والا اور سارا ٹیچرز اور سارا دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چپم اعلی اعلی کاری غاب اور سارا سکولوں تا بتلل ہلتا ویکسینیشن کول
د ممندو د یکغوند های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیه مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملی کېدای.
بالکل باقاعدہ آغاز راضی ویکسین کئی مرحلہ وار کئی اول 18 سال پورے ماشومان شو بیا پس مرحلہ وار لاندے اروان دی راضی پسی اور منگا سر خٹک ٹانگ سر دہت سارا بازی معشوم پہ گدا سے راشی سے آگا انکار کئی نو اگوی دے پارا بیا منگا دور نہ پہنا راڑو جتا بخا مخا کے اگوی والدین نہ واڑو اگوی بیا رضا کوئی گری کوئی پہ دے مانے جے لکا ویکسین چی کم دستا سو دے بچی دے فازت دے پارے دی کوشش منگ کو کم چے او با یا سابون یا ماس بغیرہ دا کو 20-30% منگا فالو کو کوشش کو خو نور نکی گنا
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر 8 ویلي چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه 12 کال او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر تر 13 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې و د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغیز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
مشال ریډیو اوري نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی ډیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
په نوی ډیلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمیر مهمو هوادو استازي برخه اخلي. د نوی ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمې هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمس په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوی ملسیزي په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل دوی دا اندېښنه اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. شاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا شاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پرېکړه وکړي. هندي رسنی وای چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. د دې وخت خبرونو لنډې استغواک شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینې نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ور روان دی. ایران پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبری غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د ایران د کورونو چارو وزارت په وینا ایران اوس هم د 2.5 میلیونه افغانانو کوربه دی. د امریکا له خوا روزل شوی ځنی افغان پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړی و. په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړی چې د 143 پیلوټانو په ګډون 190 افغانان چې د منځني اسیا له دغه هیواد د وتلو لپاره چمتووالی نیولی و د نږدې 3 میاشتو توقف وروسته امریکا ته ولېږدول شول. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزۍ پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. نوموړي وایي چې د انګلند په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسفزۍ د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی خو د پاکستان جیو نیوز ټي وی وایي چې آسر ملک د پاکستان سوپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوي. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړی سیمی فائنل کې به نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. اوریدونکو مشال ریډیو اوري د جمنې سره سم وس وخت شوه دی د دې غړې د 19 پروګرام روغتیا او درملنه د خبرونه تاسو د تیری دوشنبه په ورځ باندې واوریدل. نن د ته په تکراری بڼه وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه عمومي بحث لرو. تاسو همدارس کولای شئ چې د خپل پوهاوی لپاره پوښتنې وکړي او مشورې او معلومات ترلاسه کړئ. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور بډبيري په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شئ او مشورې ترې هم اخستې شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
خوشاله اوسئ. سلامونه
ډاکټر صاحب. نن سبا په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي تبې لوجې چکم دي. نه صرف په زرګونو خلک ته متاثر شوی دي بلکې په د هغه هواد کې یو شمیر کسان ته مړ شوی هم دي. د ډینګي تبه دا څه شي؟ څنګه ته خلک ځان ساتل شي؟
مخکې له دې نه چې ستاسو جواب وکم، د تیرو شپږو ورځو دلته زمونږ په منطقو کې په پاکستان کې د افغانستان لا موږ سره معلومات نه دي جمع شوي. روبیلا یا جرمن میزلز د شری یو قسم دی. دې باندې موږ مخکې دوه درې میاشتې مخکې غږېدلي یو. نو د هغې وایرس چې دی هغه ډېر فعال شوی دی، او دا اگر چې د مرګونه نه دی خو موږ دا خبره ځکه را مخکې کړه د دغه ځواب نه چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي، بالخصوص هغه خویندې چې حامله وي او هغې ته تبه کیږي، ټوخی کیږي، زکام غونتې کیفیت کیږي، مخ باندې یا پملا باندې نرا نرا ګلابي رنګ دانې راښکاره کیږي، نو دا د دې روبیلا بنیادی علامات دي. اگر چې دا مرګونه نه دی خو په حامل ښځو کې د دې ټولو نه غټ نقصان دا دی چې کم ماشوم بیا تولید شي وزېږي، نو هغه مینټل ریټارډیشن ینه د زده کړې او د پوهنې چې کم د دماغ او عمل وی اغا اکثر د لاس اور کړې وی سترګې الله دې نه کی عموما بینور پیدا کیږي ډندې وی غوګونو کې کوڼواله اور سر راځي نو دې باندې دلته کې اوس زمونږه پټوله صبح کې د دې ویکسین شروع شوه دی
صحیح
نو زه غواړم چې کڅوک په دې نوی خبر نو دا ټول خلق د خپل بچیان او حامل خزه چې کوم د سر نزدې سرکاري هسپتال آر ایچ سی بی ایچ یو دا وی نو دوی الته لاړ شي او د روبیلا ویکسین ولګي
صحیح
نو دا د دې لپاره او د دې دراتلونکو یا زموږ دراتلونکو چې کوم مستقبل او انسانان را روان دي نو دا غي د صحت لپاره دا یو لازم قدم دی باید چې مونږ ټول ځان په خبر کو
او ډاکټر صاحب دا مفت دی له حکومت له خوا لګي
دا بالکل مفت دی د دې صرف د عمر کار دی چې دی هسپتال ته تشریف یوسي او ماشومان کوي نو هغه ته خو اسیم دا لګي خو په کار د جدوی لړ شي او دوباره دا ویکسین ورته وکي کده چا نشي وي او حامل خويند بالخصوص زکه چې هغه کې دوه نقصانات دي احمد الله جان صاحب چې خو ماشوم چې کوم د مازور او مایوب پیدا شي او دوی هم داسې ماشوم بیا د مور فلر د پاره دغه لویول او دغه تربیت کول دا یو ډیر لوی غټه مسله شي او مسله ده او معاشرتی او معاشي دواړه مسائل ورسره زیات شي
صحیح او ډاکټر صاحب که دغه ډینګي پښتنې نولان د صرف دامره ته وای چې د دې کچاته شوی نو د دې علاج څنګه کیږي بیا
احمد الله جان صاحب د وایرس په اکثر مرزونو کې موږ سره علاج نه وي هغه کې موږ د مریض ژوند په نورو طریقو او وسایلو باندې ساتو لکه چې اوس په موږ په ډینګي کې تکرارن دا خبره کو تفصیل سره نو د وایرس په ټولو مرزونو کې عموما هم دغه طریقې وي د علاج نور دا په خپل د بدن خارج کیږي استراحت پکې ډېر ضروري او د ټوټکو موټکو نه ځان بچ کول پکار وي او د پچکارو او انجکشنو لګول نه ډډه کول پکار وي په خپل سر د وګارو نه به ډډه کوي او حتمن به هسپتال معاینه خانه یا شفاخانه یا ډاکټر ته ځي
او ډاکټر صاحب دا موږ چې شره وته وایو دا یو نه بل تم لګيږي
بالکل دا چونکه دا وایرس بیماری ده او دا خوریدې شي دې کې چې کوم هغه نره نره ګلابي رنگ دانی راځي دا د شری یو قسم ده ته موږ هغه ته میزل وي دې ته جرمن میزل وي دا د شری نه کم خطرناک ده خو د حامل او خزو لپاره چې دا بیا ډیر انتهایی خطرناک ده چې هغه زموږ راتلونکو نسلونه زوب لګي
صحیح نو ډاکټر صاحب اوس ډینګي طرف ته راشو یعنی وګورو موږ په پېښور کې یا خیبر ضلع کې دغه شان نور په پینډۍ کې پنجاب مختلفو سیمو کې ډیر زیات لکه خلک متاثره کړي دي نو کله د ډینګي په حواله سره اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ډینګي د وایرس نه پیدا کوونکي یا د انسیکټس ماشي یو خاص قسم ماشي دي چې ایډیز ورته وایي دا غي د چچن سره انسان ته ډینګي کیږي
ها
په دې کې سلور قسمه وایرس چې دی دا اوس پورې موږ ته معلوم دي خو چونکه دا یو فامیل وایرس دی نو عموما د دې علامات تکالیف او پست محل چې د بیماری نه پس کم نقصانات وي دا تقریبا یو شانتی وي ډینګي وایرس چې کله هم په څه صورت بدن ته داخل شو نو دا د پینزونه تر اتو ورځو پورې د انسان ته پته نه لګي دی ته مونږه انکیوبیشن پیریډ وایو او دا وایرس د انسان د بدن په خلیاتو کې لګیاوي او خپل افزایش کوي د دې افزایش د وجې نه چې کله د دې یو خاص مقدار د وینې په دورانیه کې د دوران خون کې شامل شي نو بیا انسان ته تب او د نزلې زکام غونته کې علامتونه راوچت شي دې کې مخصوص یو علامت دا ده چې فشار خون د ښکته پریوزي سرمن زړ رنگ لکه څنګه چې عام زړی کې کیږي سرمن زړل دل کیږي نورو خلکو ته
صحیح
او اکستریمیټیز یعنی د نامن لاندې دا زنګون لاندې او د نامن لاندې خصوص خپې چې دي او د زنګون لاندې وړې خپې دا عموما یخی وي لاسونو تلی او ګوتې دا ور سره یخ محسوسیږي نفس چې وي دا ډېر تیز چلیږي خو زورور نه وي لکه زور پکې نه چې هغه کم حساب سره دی ټوپ خوري هغه هومره زور سره بیا دی ټوپ نه خوري دا نفس دغه سي پدې کې کفرس کې د دې علاج نشي پر وخت نو دا امکان دی چې دا مریض ته ڈی ایچ ایف ډینګي هیمریجک فیور شي دا ډینګي نم کې دی شي دا
صحیح
او کفرس کې دا چې کوم وې چې د سلور قسمه وایرس دی او پړم بیزل د ته ڈی ایچ ایف وایرس ته لیوي نو دا سړی چې دا د دوه ورځو پورې د معمولی معمولی بدن کې سستی معلومی احساسې بخنه غواړم او اوه مې ورځې نه پس چې دی نو بیا دې په بستر پریوزي د دې اول سټیج چې دی دغه د ډینګي تبه ده چې هغه کې خلکو ته دا پکار دی چې په خپل سر بغیر د پیراسیټامول نه هیڅ قسم دارو ونه خوري ځکه چې د بازې چې کوم د فیت درد د روګان دي نو هغې کې دا خاصیتونه چې وینه نری کوي په ډینګي هیمریجک فیور کې ټولو نه غټ چې کوم مرګونه کیفیت ته یا مرګ ته سړی چمتو کوي نو هغه دغه دی چې داخلي وینه بهېدل شروع شي یعنې د بدن په نرو نرو رګونو کې کوم ته چې مونږ کیپیلریز وایو هغه شکیږي او د هغې نه داخلي وینه ځي د کسې پوزې نه وینه راځي غوږ نه وینه بهېدل شروع شي په بعضې صورتونو کې سترګو نه وینه ځي او دغه صورت ته چې کله مریض ورسیږي نو بیا مونږ په متبادل طریقو چې کوم مونږ د مریض علاج کوو نو بیا دی د هغې نه هم خطا وي
صحیح
دویم دی کې دا په کار ده چې څنګه په خپل سر به داروګان نه خوري سره د پیراسیټامول نه نو د دې به ټیسټ کوي او چې کله دا معلومه شي چې د تر ډینګي وایرس دی او د هغې تبه ده نو دا سړی به مکمل تر څوارلس ورځو پورې استراحت کوي او بېدریغه مایات او مشروبات دا بس کی دغسې بعضې خلک د ناپوهۍ نه په دې کې چونکې یخنیم بعضې وخت کیږي نو هغې د ملیریا ضد دواګانې خوري یا انټي بایوټیک دا استعمالوي نو په خپل سر به د دین هم ډډه کوي ځکه چې دا سیکنډری انفیکشنز چې کله وي یعنی د ډینګي نه پس چې بدن کله کمزورې شي او نورې بیکټیریا په انسان حمله وری شي نو ډاکټر بای پوهیږي په هغه صورت کې هغه چې کوم محفوظ ترین انټي بایوټیک وي او ډاکټر مناسب وګڼي نو هغه به تجویز کوي په خپله به نه خوري
ډاکټر صاحب د دې احتیاطي تدابیر او دا پښتنه به هم د نکوم خو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی ګورو چې څه پښتنه لري تاسو نه هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام محمد الله صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته د مشال ډیوټو د اوریدونکو تاسو سلامونه احترام علیکم بسم الله وحال سره عمل کرے شم د وادي کوم ډاکټر صاحب مې دا تاسو ته و اته ورځې وړاندې چې کوم دی د الرجي کې مبتلا ما بیا مې بي بي اس ډاکټر تزانو خېل هغه ته مختلف میډیسن راکو یو ډراپ راته ولګول کته به مې واپکی اوس د ادرس لور رزګیږي ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوم ټوخلی مې چې کوم دی نو دریږي ورس کې د سدرس لور پنځه ځله ټوخه را باندې راځي او هیو هایډرالین شربت مې اوس راواخستو نو آیا ډاکټر صاحب نه واړم چې په دې اړه لږ مشوره کرا کی څه میډیسن استعمال کو
تاسو ټوخلی اوچته کا سب بلغم ملغم راځي
سحر کې لګ وی ډاکټر صاحب نور نه وی ځي خاص
سحر کې چې کوم بلغم راځي دا غیر رنگ شین د زړ بخن شین وی کنه سپین عمومي څنګه عادي بلغم راځي
زړ د زړ
او د شپې د خپل وځي کله
نه نه شپې خپل نه وځي ډاکټر صاحب
ما خام کې ته به ور سره
نه نه اوس به هي لکه ته به به هي نشته صرف د ټوخه بس
ها دا ډاکټر صاحب تاسو ته یو دارو لیکلی چې هغه بلس یا 15 ملي ګرام وي نو هغه ټیبلیټ چې دا تاسو باید یو دوه هفته مزید اخري او دغه شربت چې تاسو یادوي زنم نخلم زکه چې بیا زموږ غوړیدون کې خپل سر خوري نو دغه ور سره جاری وساتي خو هغه کې وګوري هغه تجویز کړي دوا چې کوم ډاکټر صاحب دا دای په پرچا کې ولیکلی یا به 15 ملي ګرام وي یا به 10 ملي ګرام چې کوم دوا ده د شپې له خوا نه چې کم خوړل کیږي نه ور سره یو دوه هفته مزید جاری وساتې نو بیا به دا مسله ان شاء الله چې حل شي.
ډاکټر صاحب که واپس ډینګي طرف ته راشو لکه تاسو خو د ناروغۍ په اړه ویلا خو دراتوی وی چې خلکو له څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي نه خاص کردہ د اوبو خبره کیږي چې کورونو سره اوبو ولاړی نو دا ډینګي پکې هغه کې کیږي دا صرف صفا اوبه کنه ګنده اوبه هم د دې عمل کېدلی شي.
دا د ډینګي چې کم ماشه ده دا عمومي توګه باندې نفاست پسند ده. عموما انسان نه علاوه چې نور سونه مخلوق ده دی کې مختلف خاصیتونه وی لکه تاسو کتلی وی چې ټپوس یا بعض دا مردار زناور چی دی دا مردار شینه خوري او کم صفا سوتره مارغان او زناور چی وی نو دی دغه مردارو ته نږدې نه ورزی دغه سه په چوپای زناور کوم دی او دغه سه په ماشو مچانو کوم دی. نو عمومي توګه دا ډینګي چې کم ماشه ده دا نفاست پسند ده صفای خوخی نو د عموما د سکلو صفا وبو دے کے دے جن کئی اول تخپل آگاہ چی پرورش کئی یو بعض وقت پا گندہ و بوکم دے چی ورد صفا نے ملاوی گیل تو سیگی نو احتیاط دا دے چی زمون پا کورونو کے چی کم دا دا سیکلو ٹیرونا دا موٹرو ٹیرونا یا دا سی زین چی پایی کی لگی دیری دا بارانو و بو یا دا نور سا دا وجن و بو ادری دے شی باید دا مونگا اوچو ساتو صفا سترو ساتو دا سی دا کور چا پیر چل مون صفا و ساتو اکثر کورونو سره واړه واړه جوغړی وی یا چرته کې زمیدار چې اوبه بوتلی وی اوبه یو خپل خواتلی هغه د کورونو دیوالونو غاړو ته یو خپل خانزدي نزدې هغه ولاړی وی صفه وب وی رو دا ماشی پای کې به ژوند کوي. نو د دغه احتیاط پکار دی د شپې د عموما د سلورو بجونه یعنی د مازدیګر سلورو بجونه د خوراک په تکل کې وزي او بیا د شپې لسونه تر یو لسو بجو پورې د فعال وی نو دغه وخت کې د انسانانو تزي او دا چی نور اورس کې د امکان شته ځکه چې دا خو زناور دی حیوان دی خو زیات تر د دې چې کوم اکټیو لایف چې دی مازیګر لس سر زالورو بجو نه شپې لس بجو پورې عموما دی کار کوي.
جی جی ډاکټر
صاحب کار دی چې مونږه مکمل لستونو والا جامې واغوندو تر هوسته پورې خپل بدن گیټه پخې دا پټي وساتو د شپې او د کېدو نه مخکې په شدانه یا ماسکیټو چې کوم هغه کوایلونه ملاویږي د ماشو وجنو یا اگرباتای ملاویږي یا چې کوم سپریګان ملاویږي باید دا په کمره کې وشو. کدا اسم نه وي نو بازار کې عام قسم چې کوم دا دغه دی پساری دکانونه چې دي پنساریانو والا
جی بالکل
دي کې هغه ارزان ودوي یو خو هغه د اترو والا ودي خو ډېر ګران دي
بالکل
او یو دا ارزان ودي شل یا دیش روپے باندې پو یا شپېتا تیا روپے باندې کیلو خرسيږي او ور سره په زمن کې د سر سپلنی یا هرمل دا ور سره واچي اور باندې او دا غي بخار په خپل کمرو کې او کور کې روزمره عادت وګڼي او دې سره دا ماشه تختی.
ډاکټر صاحب د ډینګي په حواله سره خو خبرې وشولې ځنې نورې پښتنې دي خو ما غوښتل چې لکه څنګه چې په پاکستان افغانستان کې ژمی چې کوم دی هغه شروع شوی دی نو په دې موسم کې کمې ناروغیانې چې کمی هغه زیاتې کیږي خصوصا څه احتیاط پکار دی خلکو له؟
فضل الله جان صاحب انسان چې کوم تودخ لري او د سینټی ګریډ نو عموما د دینا پنځلس درجه برا یا پنځلس درجه ښکته دا موسم د ډیر خوشاله سره برداشت کوي خو کده پنځلس درجه د عام بدن د تودخې نه زیات یا کم شي نو دا چې دینو خطرناک کېږي شي. اوس چونکې د ژمي ابتدا ده او لا باران هم نشته نو یو خو ګرچاپیره ګرد دی نو په دې کې به سینه بغلي او ریزش او زکام دا شنه هم ور سره ډینګیم روانه ده د کس کرونا هم ده او د دې ټولو علامات عموما مریض لپاره یو شانتی ښکاري ډاکټر یې بیا تفریق کوي خو عام خلکو ته دا یو شی ښکاریږي. دې نه علاوه په دې یخنۍ سره بیا چې کوم دی د نمونیا خطره دا ډیره زیاته وي چې اکثر خلک سینه مخ غوږونه پوزه ګرم ونه ساتي په موټر سایکلو باندې ځي یا د بامونو په سر باندې د موټرو د بامونو په سر ناستي سفر کوي نو د دې څخه ډډه کوي. بالخصوص ماشومان چی دی نو دا با سریخ پی پمزکا گرزی دوتا نپری دی دکا سے سہر وقتی کے چی کمزے کے کنگل جوڑی گی یا واری واری گی یا واری پرتی گی گی دش پینا نو آل تا با ماشومان خپی ابلخ پی او بغیر دا گرم لباس نپری دی اول
سامن
دغه سه چونکه په ژمی کې عموماً خشکې میوې چې دي چې کم مغزیات دي لکه غوز دی بادام دی پسته ده دا ژمی کې خوړل کیږي سړی زړه ورته کیږي اوړي کې نه کیږي احمد الله جان صاحب کا تاسو فکر
کوئ بالکل ډاکټر صاحب همداسې ده
خو دې کې چې کم د 500 کالو نه کم ماشومان دي هغه لپاره د خشک میوجاتو کې زیات نه زیات چې دی نو انځر یا خشک خټکی دا شین اور کولیشی دا مغزیات چیتی نو دا ماشومانو لپاره خنوی دې سره دا ای مرای زخمی کیږي بیا غار ریزش کیږي سور تروت مو ورته یو پوزي بیا بایږي او ډیر تکلیف ماشومان ته جوړیږي او هغه نتیجه به اخیری کې په نمونیا باندې تمامیږي
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب هم دې سره لکه اکثر من ګورو دې ماشومان لدی بادام ور کوي یا دا نور کم چې غوزان چې کم دی دا ور کوي نو مطلب دا نه دی ور کول په کار دا ماشومان ته
بالکل مغزیات چې دی دا د 500 کالو نه کم ماشوم ته بالکل نه دی ورکول پکار البته کبه یو سړی وي چې را د ماده بچي ډیر نیاز بیندې یا زمو په خبره عمل نه کوي نو دغه عمر کې ماشوم ته په سلیری ساته کې یو دانه د بادام هم چې ورته میده کې وری کې ورته یا چېو کې ورته پخه کې میده کې وی خټ کې ویس کې عمدغه حال چې د غوس غوس کا ور کوي نو هغه سره بیا لګوند کې بورا یا ګوړه یو ځای کې د ماشوم ته ور کې ور سره دغه سی پستا وغیرہ خو خبره ده دا چې ماشومان ته تازه میوجات ور کې لکه نن سبا اوس املوک موجود دی په بازارونو کې کیلا موجوده ده
بالکل
مڼه موجود دی انار موجود دی خډیر وافر مقدار کې دی
مالټي روانی دی
مالټي مالټي تاسو یادې کینو مالټو سره دا ډیر لازم دی داسې دغه راځي دا مونږ ورته میټه وایو ترخجن غونتی آشنا مالټه وی
بالکل
فروټر برازي نو پجمی کې د استعمال ډیر ضروری دی بالخصوص ماشومان ہوتا او چې کوم بوډاګان یا ضعیف العمر خلق دی هغه لپاره هم ډیر مهم دی او عموما زمو خلق دا نه استعمالې وی چې یخنی دا نو د دې چې په بدن کې کم اثرات وی دا ډیر ګرم بدن ساتي ظاهرا مونږ ته دا یخ لیدې شي خود دې اثرات د بدن لپاره ډیر موضوع او ګرم وی زکام لپاره دا ډیر بهترین علاج دی دا مالټې وغیرہ البته که د چا ور سره مړی خوږیږي یا غوګونه خوږیږي نو په هغه صورت کې بیا دی مالټه نشي خوړلې خو کمرای غوږ ور سره نه خوږیږي او صرف زکام وی ریزه شوی نو مالټه کدي زیات استعمال کې نو هغه ور سره ټیک شي
ښه ډاکټر صاحب دا په فیسبوک باندې د علم کور په نوم سره یو تن دا یو پښتنه را لګلې د غواړم چې دی کې دوه پښتنه دي اصل کې دا وایي چې یو په دې درملو په پاکټ باندې لیکلي چې ټنډي جگہ او بچو سے دور رکھے کنه د دې مطلب څه شو یعنی ځکه وایي زنانه په نه پوهیږي چې دا چرته کی دي او بل پښتنه ور سره بیا چې کوم کړ د غواړم چې په دې باندې بیا ول جواب ورکړي وایي اکثر زمونږ په کلو کې تاریخونه په تیر شوی اغه دارو درمل چې کوم دي اغه استعمالوي نو د نقصانات بیا څه وي
خ پختنی دی دواړه نور چې د زمونږ د نظام شمسی مرکز دی د دینه هر شتا کا بوټه دی کا ونه دی کا ماشه دی کا بکټیریا دی کا انسان دی یا د هاتی فیل غوند غټ زناور دی د ټولو ته توانایی د نور نه حاصلېږي نور ځان کې تو دواله هم لري رڼا چې دا په خپل د انرژي یا د توانایی یو قسم دی نو دواګان چې دی دا ډیر حساس وي د دې وجنه دا په مخصوص درجه ساتل کیږي چې هغه د کمرې درجه ده یا د ډیر شو درجه نه چې حقیقت کم ځای کې تو دا خوینو ال تک به دا دارو ساتل کیږي اول دویم دا چې دا په کم بوتل چې تاسو ګوري یا کپسول چې ګوري دا ټول په ډبو کې بند وي
بالکل
بیا کم بوتل د دواګانو د لپاره استعمالیږي نو هغه بوتل تاسو ګوري هغه داسې گوشتي او ډوب تیارجن سور شانت رنگ لري هغه دې لپاره چې دا کا فرض کیا دا کولاوی دو وخت کې یا تیز رڼا موجوده چې هغه شواګان کمزوري شو دي نه تیر نشي علت څه ده علت دا ده چې فرض کیا مونږ مثال په توګه وایو مونږ سره اوریجه پرتی دي او دا مونږ اوښولې ګرمیم کې نو بیا خو په داغه خاص لکه دوله ساته یا سلیری ساته کې درنه درنه خوړل کیږي او نه خوړل شي نو دا به بیا خرابیږي. ایک بیا بیکټیریا او فنګس او دا شینه جالې واچي. دویم زمونږ په کورونو کې عموماً دا حالت کیږي چې کمې دواګانې یو سي نو دیتنه نه دا پوخونه لړکی او کور کې چرته ټیلی ویژن یا بکسه یا د میز د پاسه عمده سیخی وي نو مونږ ته عموماً د شپې چې کم ایمرجنسی راځي نو دای چې ماشوم په خپل سره هغه بوتل غونډوس کلو نو د دې څخه هم احتیاط پکار دی او دواګانې یخ ځای کې تیار ځای کې ساتل پکار دی. ویکسین چې سونه دي دا عموماً د یو درجې نه تر څلور درجې سینټی گریډ پورې ساتل کیږي. بعضی ویکسین داسې دي چې هغه په منفی درجه کې ساتل کیږي خو خو د کورونو د ساتلو شی نه دی. خو عام دواګانې چې دي نو دا پکار ده چې د دیرشو درجې نه په صورت دا په تود ځای کې مونږ کیندو او تیز رڼا ته کله هم مخامخ نه کو. ځکه چې کومګه مسلسل ځکه دا تفصیل سره خبره ځکه کوم چې دا چونکه مونږ نه دا غلطه کیږي په کورونو کې مونږه کده ونی یو پانه د گیر چا پیر نه پټکو او لږ ځای باندې نور پریږي نو هغه که یو ورځ داسې تیر کړي تاسو وګورئ هغه نور پانه چې یا به مړه شوي چې کم ځای نور یا به تازه وي.
بالکل
تکسې کدا کم ځای نور لګي دلته مونږه د مهدب څخه په ځای باندې د رڼا او شواګانې د نور را نږدې کو تیزې کو نو تاسو کتلی چې به اور اخلي یا به مړه کیږي به وبس وځيږي. نو د دې وجنه د دې شیانو ډېر زیات احتیاط پکار دی. یو بل غلطي زموږ په کورونو کې چې کم کیږي هغه دا ده چې فرض کړه د دوا بوتل خلاص کی نو دا هغه ډکنه چې دی هغې باندې ماشوم ته خولې کې دارو ورکوي یا په خپل هم ته دا خلک دغسې کوي. نو په دې کور کې کاشوغې یا چمچې چې دي سیپایم ورته وایي دا پرتی وي باید هغه استعمال شي او د استعمال نه پس دغه ډکنه چې دی صفا سوتره په هغه دارو بند شي. کله چې مونږ د بوتل په ډکنه باندې دا دارو خورو نو د خولې نه ډېر قسم بیکټیریاز او فنګس او دا شینه دغه ډکنه کې ونخلي او هغه بیا هغه دارو ته کوشي او بیا دی دا دارو خوري خو دا دارو کیفیت هغه بیکټیریا یا فنګس یا کوم جراثیم هم چې تلي هغه تبدیل کړی وي او داسې دا مریض بیا مسلسل دوا خوري خو رغیږي نه. نو د دې شیانو نه هم ډډه پکار ده.
او ډاکټر صاحب دا د ایکسپایری یا تاریخونه چې په تیر شوي دغه دوا باره کې بچوي
ایکسپایری دواګانې چې دي د دواګانو ډېر زیات فامیل دي یا قبیلی دي دې کې چې کوم دافع درد دواګانې دي یا ضد حیات اینټی بایوټیک چې دي داسې قسم دواګانې د خپل مجوزه وخت د ختمېدو نه مخکې که ضرورت وي نو استعمالېدل پکار دي. دې باندې که دوه ورځې هم سیوا تېرې شوي نو بیا به دا نه خوري دکسې پچکارۍ هم دي. بعضې دواګانې داسې دي چې هغه عموماً که دې باندې وخت تېر شوی وي نو هغې کې درې میاشتې وخت زیات وي. بل فرض یو دوا نن ختمیږي دا اوس دغه دی نومبر دی اې کې لیکلي چې نومبر کې به دا ایکسپایر کیږي ختمیږي به خو دې کې اصل کې د دې ژوند چې وي دا د دسمبر جنوري فروری یعنې تر دویمې میاشتو پورې د دې ژوند ټیک وي. دا درې میاشتې احتیاطاً دې لپاره ساتل کیږي په ټولو دواګانو کې که چېرته په ناپوهۍ کې یا غلطۍ کې څوک وخوري چې نقصان ونه شي. یو دغسې بالخصوص چې کوم زمونږ د اعصابو یا د رواني مرضونو چې کوم دواګانې دي نو هغې کې دا وخت چې دی دا شپږ میاشتې وي یعنې د ایکسپایر کېدو نه پس که په غلطۍ سره یو سړی خوري تر شپږو میاشتو نو د دې نقص نه وي. هغې علت دا دی چې کوم رواني بیماران وي نو هغې ته دا بعضې وخت په بعضې بیمارو کې هغې ته دا احساس نه کیږي چې د دې وخت ختم دی یا دا زائد المیعاد شوي دي وای کې شپږ میاشتې دا گریس پیریډ ورکولې کیږي.
ډیره مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخت را کونې نه او زمونږ اوریدونکو ته د بیماریو په حق له معلومات ورکونې نه
مننه. او د اوریدونکو نه یو وار بیا دا خواهش لرم چې د روبي لپاره کې خامخا په خپلو کورونو کې اوجرو کې جماعتونو کې دا روانونه ټول ذکر وکړو خلک په دې خبر کې چې ویکسین ته لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.